سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده 1400 څلورم کال د مرغومي جدي شپه سمه د 2018 کال د جنوري شپګمه زه سفیول استان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاستویم پایل په خبرونو کو د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې د سترو زرو د کان کیندنې د دوو شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په دې تړاو خبرې کړي. دوی د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او د 14 نورو خلکو د ټپیانېدو خبره کړې. په خواله رسنیو هم د دغو اعتراضونو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري څو وسایط سوځول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د فعالانو د خبري ارګان هیرانا په خبره په تېرو 9 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې 8 نورې معترضین بلل شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي هم دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د دوی د جبهې د یو قمندان جسد ته سپکاوی کړی. دې جبهې ویلي د طالبانو دا کار د انسانیت او شریعت ضد دی او دوی یې په کلکه غندي. دې جبهې په رسمي اعلامیه کې د پیښې جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو رسنیو د مقاومت جبهې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو د ظفر په نوم د یادې جبهې د یو قمندان جسد په بغلان کې له قبره راایستلی او بیا یې ډزې پرې کړي. ظفر او څو ملګري یې څو ورځې وړاندې له طالبانو سره په نښته اوښتي وو او بیا په یو غرنۍ سیمه کې ایسار پاتې وو. د راپورونو له مخې د مقاومت جبهې دغه غړی له غره ښویېدلی وو او په کمره تر لګېدو وروسته سا ورکړې. د مقاومت جبهې شاوخوا 10 ورځې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی ځواکونو د بغلان په نهرین کې د طالبانو درې ځواکونه وژلي. هغه وخت یې نه وو ویلي چې د دوی ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اوښتي که څنګه. طالبانو د مقاومت جبهې د یو غړي جسد ته د سپکاوي د ادعا په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دغه پېښه نه شي تاییدولی. دلسی رودریګز رسمان د دوشنبه پر ورځ د وینزویلا د موقتی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. هغه لی رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیال او د نفتو وزیر و. شپږ 50 کلنه دلسی رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس دی لوړه ترسره کړه. اخوا د وینزویلا لری شوی جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبه پر ورځ د مخدره توکو او ترګری اړوند تورن رد او ځاني بیګناه وباله. مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک یو زندان ته انتقال شو، د دوشنبه پر ورځ یې لومړنۍ محاکمه وشوه. درې شپېته کلن مادورو د یو ژباړونکي له لارې په منهاتن کې یوې فدرالي محکمې ته وویل چې هغه یو معزز سړی دی او لا هم د خپل هیواد ولسمشر دی. د مادورو میرمن سیلیا فلورس هم تورونه رد کړي او د بېګناهۍ ادعا یې کړې. قاضي د دوی راتلونکي محاکمه د مارچ 18 اعلان کړي. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په تخار کې د سرو زرو د کان کیندنې د ځینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي. د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی. د ایران د بشري حقونو فعالان وایي هلته په 9 ورځو کې 9 کسان په لاریونونو کې وژل شوي دي. نور مطالب هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تخار ولایت کې د سرو زرو د کان کیندنې ځینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د عامو خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. دغه ولایت د چاهاب ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي دا کوي چې دا کان کیندنې د دوی په کرنیزو سیمو او بیلابیلو میشتیدنې سیمو کې کېدلې چې په غبرګون کې د اعتراضونو په ترڅ کې ځینې ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د افغانستان د شمال ختیځ تخار ولایت له نږدې 3 ورځو راهیسې د سرو زرو د کیندنې لپاره د دوو قراردادي شرکتونو پر وړاندې د ځایي اوسیدونکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او حتی خلک د مرګ ژوبلې اداوې هم کوي. د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د سرو زرو د استخراج ځینې شرکتونه په غیر مسلکي ډول د دوی په کرنیز ځمکو کې فعالیت کوي او د دوی په خبره خلکو ته د هیڅ ډول سهم ورکولو پرته ستا ځمکه او چاپیریال هم سخت زیانمن کړی دي. د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15 ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د دې اعتراضونو په لړ کې څو کلیوال او خپلوان یې وژل شوي او ټپیان شوي دي.
به سرزمین اون مردم فکر این که مثال شخم زدن تا اینا به آش آمدنشان خشک شدن دیگه مردم به سطو آمدن
خلق و زمکه علمین زولی حتی ده چخل و اوبه و چی شوی خلق نور په تنگ شول او اعتراضونه یې وکړل. خلکو نن د دوو شرکتونو وسایلو ته اور واچوو. د سیمې 15 ځوانان شهیدان او تقریبا 14 کسه ټپیان دي. فعلا په سیمه کې وضعیت خراب دی او طالبانو خپل نور ځواکونه هم سیمې ته استولي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید عدالت وي. کتله استخراجیږي باید په قانوني ډول وشي. د سیمې د خلکو حق تر پښو لاندې کیږي او هیڅ نور کول کیږي.
د سیمې نازای اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ترازونو کې د قراردادي شرکتونو او ځایي خلکو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 15 تنه وزل سوي او 14 تنه نور ټپیان سوي. خو ازادي راډیو په سیمه کې د خبريال د نه لرلو له امله او په خپلواک ډول تشمیرې نه رات او نه تاییدولای سي. د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو او د دې اعتراضونو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا اعتراضونه هغه محل په تاوتریخوالي واوښتل چې په خبره یې عامو خلکو په خپلو کرنیزو ځمکو کې د قراردادي شرکتونو د کار مخه ډپ او د دوشنبې په ورځ د جنوري په 15 یې د دې شرکتونو ځینو وسایطو ته اور واچوه. د وړاندې زیاته کړه
لالمی مومیگیم شما اکثر
خلکو دخپل و زمکو ده تخریب مخنی ولا چکا ده زمکی یو فصله یا لالمی دی ده چایاب دیر زمکی شخصی دی او خلکی ده مالکیت سند لری. اوس خلک د دې لپاره چې په دې سیمو کې اوسیږي خپل ونډه غواړي. د دې شرکتونو ماشینرۍ او د وسایدو تګ راتګ زموږ سړکونه ویجاړ کړي. مخکې مو تر ولسوالۍ 50 دقیقې لاره وه، اوس 3 ساعته ده. اوس ستونزې ډېرې دي ځکه دوی زموږ چاپېریال ویجاړ کړی، کرنیزې ځمکې یې تخریب او هر څه یې خراب کړي دي. نو چې کله خلکو ته سهم نه ورکول کېږي خلک ترې ستړي شول او ستونزه رامنځته شوه.
د یادونې ده چې برخواله رسنیو او ځینو کورنیو رسنیو هم د دې اعتراضونو ګڼې ویډیوګانې خپرې کړې دي. ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولري، خو په تخار ولایت کې د دوی امنیه قوماندانۍ او د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو تر څنګ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو قانونو پر سر لانجې پیښې سوې دي. د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په بې رویه شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار سوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستاندردونه له پامه غورځولي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دغه هېواد بهرنیو مرستو په کمښت په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه تخار، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې د سرو زرو ګڼو نورو قانونو قیمتي ډبرو د کیندنې کار زیات سوی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د قانونو وزارت ویلي و چې د دغو طبیعي زیرمو ارزښت تر 3 تریلیون ډالر پورې رسیږي.
د ایران د بشری حقوقو فعالانو ویلي په تیرو 9 ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي دي. هرانا د ایران د بشری حقوقو د فعالانو خبري ارګان په یو مفصل راپور کې د تیرو 9 ورځو د مرګ ژوبلو او نیول شو معترضانو په اړه معلومات خپره کړي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 8 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. اکثر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ساچمۍ او پلاستیکي مرمیو هدف ګرځېدلي او ژوبل شوي. په وژل شوو 9 کسانو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې لارینوال بلل شوي. د جرمني خبري ژانس ډی پی د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لارینوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوی هم دي. اخو به د ایران د امنیتي ځواکونو یوې رسنې فارس ادعا کړي چې لږ تر لږه 300 ایرانی امنیتي ځواکونه، پولیس او بسیجان د لارینونو د مخنیوي په مال ټپیان شوي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه په ایران کې د دغو مظاهرو د مرګ ژوبلو شمېرې نشي تاییدولی، خو ویره شته چې د مرګ ژوبلو شمېر تر دې لوړ وي ځکه د ازادي اروپا فردا راډیو د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 8 ښارونو ته د لارینو لمن غځېدلې ده. په ایران کې 9 ورځې مخکې د ډالرو د بې ساري لوړېدو او ګرانیو په غبرګون خلک لارینو ته ووتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې که نور لارینوال ووژل شي نو سخته ضربه به وویني. د راپورونو په اساس د ټرمپ له پرله پسې ګوت څنډونو سره سره حکومتي ځواکونو د لارینوالو ځپلو ته دوام ورکړی. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو په اساس حکومتي ځواکونه په ایلام کې آن هغه لارینوال هم نیولي چې ټپیان وو او د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغې ویلي نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلي پاتې نه شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په څلورو کلو کې یو له ګرمو موضوعاتو وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نه یوازې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو یې د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو مخه تړلې، بلکې د کار په ګډون یې پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي دا هېواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی. زیات په دغه رپورت کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په دې هیواد کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغلی محمد یکشنبه د جنوري څلورمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو، کار، امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي. نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي طالبان نه یوازې د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکوي، بلکې د افغانستان راتلونکی یرغمل کړی. اوس مهال دا هیواد د ښځو لپاره په زندان بدل شوی. د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي. افغانستان کې هر ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي.
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعالې هم د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان به تر هغه وخته خپلو دې کړنو ته دوام ورکوي تر کومه چې نړیواله ټولنه په وړاندې جدي نشي
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دې باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نور هم وده ورکړي.
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملی ګامونه واخلي تر څو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو نجونو پراخ محدودیتونه لګولي. د 13 دسمبر په 10مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکېچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. په دې ځانګړي ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرستی جورجت ګاګنیون وویل ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي. که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري، خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دینی عالمانو لولوري ننګول شوي. دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي د هوا په سړېدو سره په خیمو کې ژوند نور ورته ستونزمن شوی. دا کورنۍ چې کورنۍ د اگست یو دیرشمې زلزلې کې ویجاړ شوي وایي ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان دي او کبیړنۍ مرستې ورونه رسیږي، وضعیت به ورسره بلی خراب شي. دا په مثال کې د شت ملګر ملاتو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي په کونړ کې د شپې د هوا درجه له صفر ښکته شوي او هغه کورنۍ چې په وروستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په یو دیرشمه په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
مشومان خو فوج سړی یو سړی خیمه کې ژوند نور بلول شي مشومان خو څنګه څنګه نازک کمی په دې خاطر د سینه بغل او خیر او تبو زکام او د شین مشومان کې ډیر هیڅ زیات دي چې وایي چې پرو مشومان باندې مش برابر دي دومره کم
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د اورک د اوسیدونکو حسن جان چې د تیر کال د اگست د 13 نیټه د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نسی کولای چې مناسب سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نیولي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي، نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو، ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دي چې ژمی کې او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دي په خیمو کې دي، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي، لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو دوسره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي، او زکام بیخي دي شوی دي، ورسره تبې دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي.
د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې ماهروي.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لا یې حقوق نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدي د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبان د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړي ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړي خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځ زون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد زادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړي، خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړي.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت، اقتصادی مشکلاتی دغه ژمی اوس په جریان کې ده. دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري، نه جامې لري، او بعضو کورونه خرڅ کړي، نه کورونه لري، نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات، روزمره مشکلات سره لاس په گریوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
پندې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غختل پراپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم
دی او نه څوک تقاعد ورکوي.
کورنۍ هم ده. یو میاشت کېږي چې زه سینه او بغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د دیرشو ادارو لپاره په 15 پړاوونو کې پیل شوی. دې وزارت ویلي د بېلابېلو ادارو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو یې خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالۍ په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تینه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13مه په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي وو چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالیه وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړې محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې عمر یې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم 40 کاله یې خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
په دې خپرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپریږي.
د دې خپرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2023 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,80,000 ډیر کسان مستقیما اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړه او خاوره او داشان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي هغه د لاندې هوار سطح ته او په هوار سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریږي.
په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې دی وسته د اکلین بدلین په دغه خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم وبسي ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتي مځکي د زراعتي مځکي وړلې بیا موږ امپیو والا تعرضه وکړې د صنعتي جوالونو ته منظور کړه. هغه جوالونه چې ته منظور کړه د جوال راتوالې هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې ځوانان په کار اختصاله او هم مځکي هم د سیلاب دغلو سم محفوظ شي هم کانال د سیلاب دغلو سم محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتونو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیک ډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چیک ډمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې له بلې خانه د اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کیدي یاره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونې خپل ممانعت کوي د سیلاب دغه د سیلاب بیخونه چې دی دغه د سیلاب ټول زیاتره شب هغه ساعتی که دی پکری ده غیرو جن بریار چورتا و یا انتقال دی خاور لیو زنه بل زتا که چورتا ونه یه دی ونه بیخنه اغا طول اغا کنطوله ای.
ده ملگوری ملتو ده یوشمی راپورونو لمخی لطیرو لسو کلونو رهیزی پا افغانستان که ده سیلونو ده تلفاتو شمیر زیاد شوی او سربیر پردی چه ورشتونه پر جمی که زیاد وی تلفاتی پوری که زیادی شی.
د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه یو ورځنی ولایتي سیالي پیل شوه. په یادو سیالیو کې ټولې 12 لوبډلې برخه لري. شپږ د خوست په لوبغالي او شپږ د ننګرهار په لوبغالي کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي د یادو لوبو هدف د کرکټ پراختیا او ځوانو استعدادونو د مختتګ لپاره د زمینو برابرول یادوي. جزئیات د نجیب الله الخیل پر رپورت کې.
د خوست د رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د وزیر محمد اکبر خان پونوم د شپږو لومړی درجه لوبډلو ترمنځ یو ورځنی سیالۍ پیل شوې. یادې یوشت ورځنی سیالۍ چې لخوا سره په یو وخت په ننګرهار کې پیل شوې د جنوري په شپږویشتمه به پایلوبه د جلال آباد د نجیب الله ترې کې په لوبغالي کې ترسره شي. په دې اړه د کورنۍ کرکټ استازي زاهد الله زدران مشال رادیو ته وویل
دا د لومړی درجه ورته سیالۍ دی په دې کې د ډومیسټیک لیست او کورنۍ کرکټ د ګریټونو چې کوم لوبغاړي سلیکټ شوی دی هغه پکې دی. هدف یې دا دی چې د کرکټ پراختیا الکان مکه فریډی ته لاړ شي ورنه دینه مخکې بیا نور میچونه هم راځي د ډومیسټیک چې هغې نه فریډی نه بعد بیا شپږیزه ده مطلب پس کلاس می چونه دیگه تا الکان سا سلیکت کیگی.
دا کورنی کرکت ده ده یو رزنه یو سیاله یو لباری دا کرکت پر اطلون که پڑاون و استرو لوبو که دا لوبیدو او دا خپلو استیدادونو دا خودلو لپاره دا دول فرصتونه گتاور بولی او دا دوام غختنه ای کوی. یو تن لوبغاړي احمد رشاد ستانیکزی ویل
په واقعا د ډېر مهمه لوبې دي لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده د لوبو نه به موږ ځو مخته ځو ټریډ ته به ځو د ریډ بال کرکټ به هم کوو او لسټې وایډ بال کرکټ د به هم کوو او د نو وروسته 19 پروسس د دغه لپاره یو خلاره ده د درې وړو فرمټو لپاره.
خوستی لوبغاړي د کرکټ د پخوانی او تجربه لرونکو لوبغاړو پښتون کې دا ډول یو ورځنی لوبې په دې هم خې بولی چې دوی په کې د تجربه لرونکو لوبغاړو نوي مهارتونه زده کوي او له هغوی سره په لوبو کې پر ځان باور ډېریږي. یو بل لوبغاړي حبیب الله تنیوال وویل
واقعیت ته موږ سره سینئر لوبغاړي خلیل احمد رقم پلیئر سره د افغانستان نېشنل کرکټ کړه دی نو نصیر احمد د نوی دوبی د ټول خپل پلیئران سره دی نو ډیر خوښم دومره سینئر پلیئران سره لوبېږم
یاد دی وی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د خار او اطراف ډیری ځوانان او تنکی زلمیانې کرکټ سره مینه لري او د سیالیو پای لوبې ته زرګونه خلک راغونډیږي خوست چې معتدله هوا لري په کې د کال په هر موسم کې د کرکټ په ګډون هر ډول سپورتي لوبې ترسره کیدلی شي
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول ښځې وي
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
د ازادي میلمه د ازادي راډیو د نړیوالو میلمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دولسي زره حصے په بریتانیا کې اوسي اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاس وایم
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوي چې د افغانستان دیباندی د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورسنګ پیلوی
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 50% به چې زبایت راځي سم او په دې غته خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي خو دې غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا دې غو مخصوصا ماده زوی لپاره دې هغه کالیز تیار کوم چې کوم دې سنټر ته ځي او په دې غو خپل ځان چمتو کوم دې کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زل کور اوسم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 45 دقیقې مال کور فاصله لري
د لندن د روختون شرایط څنګه دي هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی د سې دې سه د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب سه همکاران ټول ما پیژني زم کاران پیژنم او دی یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سه کوم ډاکټر ترما لیف سه تجربه کم ده هغه سره د مات رقم برخورده هغه سره یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر لا ظاهر قدم سیاخل مار لاس شروومه هغه ته زی او شی ورز د کوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی ز کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک پوهه ډیر لري څوک کم لري خو یو لبل نه ټول ورځ لاغ ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو سترڅو برته نه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګی هغه ډاکټران مالیدلی دي چې اکثر سی ترمایم رد بجگه ده ترمایم تجربه زیاده ده خو کلسی یو مریض پیسه که تصمیم نیسی مانه پشتنه کیسی زده سی فکر که اومای تراسر رازیه که تا کنبل سی فکر که یا تا غواره سی کنبل سی بده ده مریض پگته یه بیا سی زخ پل نظر رو تو ایما آغا دسه ندسه آغا با ایما نظر ناوری آغا با آوری یاو کلا کلا پا آغا بنده عملم که یه نو ده دلته یو کلچر غنده ده لکه کلتور غنده ده که یو چو غلط فیصله که یه که آغا تجربه زیاده یا رتبه جگه یه ترمانه پوه زیاده یه بیا هم زه آغا تا دا ویل سم یا دا جورت لرم هم دارنگی دی ما پویسه که لمانه یو جونیر دکتری یعنی تجربه کمه ای او او گوری سی ما در فیصله که دیسی دی مریض پو گتنه ای اغا ما تا مستقیمن ویلی سی اغا دا دار نلری سی زبا لدین خفه سما او اغا پو دی مطمئنه دی سی زبا خوشحالکی جمع سی زی دی غی خبر وارم یکی دیسی سی ایغی یو کم نوی چیرن نتیجین اغا خبر یو زنه ما خبر نو سی دی غی خبر بندی سوچ کولی سما یا که ووم نمونم سوچ با پی که ووم اوزان با پی پایه ووم
تس پا هم دقیق روختون که چه کار کوی کم مسئولیت هم لره بیل دی چه داکتر هست
دین مخی سی هر روختون تا موش دی اول زل انترویو یا مصاحبه لپاره یا دی تاکنی لپاره ورزو یو داکتر دی کار یو برخده سی پیغی که یعنی زه خپل ترزان کسیرانو دکترانو تا باید دیده توان ولرم سیغوی تا زه دکر ولر و کرما او کم میتودون اغمان پو انترویو که پوشنه که ایسی تا کم میتودون تا استفاده که ایسی تا خپلو شاگردانو تا یا تا کسیرانو دکترانو تا کم طریقی بندی تا زدکری ورکه دوم یعنی دام ضروری برخه دا ایماده کار سی زه پو تیرنه که تومره برخه خیسته ایسم پو تیرنه که زه غوارم سی برخه واخلم کنه که زه وانخلم مالوم درده یو منفی نقطه ده پو هر تیرنه که سی پو اماغ روختون که ترسره که جه باید موش دیر مثبت رول ولرو او پو دیر مینه و علاقه سر باید پیغه تیرنه که کارو که او رمخی بوزنو او بلد موش دی کار برخه دام ده سی سی کلم کته که زه خپل یو بل همکارو گرم سی اغا لمانه مشرم ده که دیسی سی دی روختون رئیسمی خو دی صحت لنقطه نظره لا دی کم بل نقطه نظره دی کار کولو مساعد نده نو زه باید اغا ودروم سی مریض سر پتماس که نسی یا مریض پیسکتی کما فیصله
درست مخی تردی چه ستاسی دی و سنی کار پاره نوری پشتنی وکمه چه دیدی زی شرایط سنگی دی که راشو ستاسو لمرانه ازدکلو تا لمرانه ازدکلی می چی ری کری دی
ما لمرانه ازدکلی طول کندوز دی انجنو پلیسکی تر دول سمسن فپوری او بیا بعد لدولسم تولگی بیا موش کانکور امتیان نالت کانکور امتیان مور کولو بیا پاقی که کچم چکل سبا یا بلاورس اما ده کانکور امتیانو بل پلار مرحوم پلار خبر کود سی داد زی انجینری تا ما اول انتخاب انجینری ده اگر تول سی انجینری خودش زولا پارا دومره مناسب رشته نده مال نوزه چه انتخاب که اول وای تب انتخاب که بس دقیقه پا گشتنه ما تب اول انتخاب که دوم انتخاب میم تپولو که دره میم تپولو که ما دره انتخابو آقه در لو داک ما دره سره تب تپولو کن
دی لیسی دی دوره کم جالب خاطره لری؟
خاطری خو دیری دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو یو لیسه سی کندوز په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ ول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدې میاست وه سهر چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یولس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پرته وه نو بیا موش جنکی ټوله وی خواته ودرولې الکانو باندې ټوله میزونه او چوکې دننه کړو په سنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکې نه او میزونه لري کړه او موږ په کې نستو او د کانکور امتحانه مو ورکړو.
جالب دی به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیشه چې واورم وینو یخ په مشاهد ډېر کېدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و د اشیان نه ول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیارلسوه په پنځو سم کې کابل ته راغلو. بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو، خلکو هجرت شروع کو، مخصوصا د کله روسي عسکرو سي اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو، نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مې هجرت وکړو. راغلم درې کاله هلته ووایو، نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنی ختمولی مې نه سو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سي الکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ هم مجبور سو سي اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له دریم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سي کچېرې.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، د له خاطر چې ما د هیڅ هغه ګوندونو سي هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو ما په تپ ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سي بیا کله دوم کال سي بیا یې زه ما درخواست ولېږو، بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه، سي د ګوندونو کارت یې غوښتلو، سي هغه ما سره نه و، سي په هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سي د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، له هغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه م بدله دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه صنف امتحانونه یې واخیستل. بدله هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې؟ د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه یو ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سېما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد، او هغه داسې نه ده چې دوی ملامتوم، هغه د زه بله خاطره یو تعداد و سې دوه چانس کې یا درې چانس کمه بدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو، لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه د سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نمبر بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسي. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شه ده سي، هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آقای دلیت چه سی دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره آقا با کامی بیده خو پاکستان که یو بل سیستم و سی دی آقوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دی دی سیت پای ساب را بل سی پیغه که ضرونه دست دوی آقا تقرر شاگرد و آخی سی کم شاگرد که نفوس لکت زرکس او پینز سیت اوم آقا بی اخستن شاگرد تکراو کنه نو هغه سکله به تتراتو بیا نو مجبور اوسه زیار یا زحمت دیرو باسی
لکه څنګه چې په دلیسی په دوره کې مو خصوصا په اخیره کې یو خاطره درلوده په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد شي زموږ ته اوریدونکو لپاره په زړه پوري وي
سه خاص جالب خونه ده خو یو شی ته متوجه شو سه موش سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال هلته یو یا دوه سیټې افغان مهاجر یا ورکړل سوي وو نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو اړیکې م درلودې نور سوال زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلی ول یو شی ته موږ متوجه شو سه کله موږ به ملګری سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو سه هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوه سه ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سوه بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری سه موږ پیدا کړه ما او دا بله که یو جای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دوه درې میاشتې وروسته خبر سو سه هغه هم د کشمیر نو نه پوهېږم سې په دې کې او درېیمه ملګری هم د کشمیر وه آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته نو له پنځه څلور اتیا اووم او پنځه اتیا اووم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سوم د نولس سوه حتی اتیا کې زه فارغه سوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طب فارغه شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستاز وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا دوه پنځوس زره پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سه حالت باید پروختون کې کار نو کو سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زل نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سي او تجربه می زیاته سي او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصي ورکړې سیزالته کار شروع کمه خو هغه اول پوښتنه دا وه سې تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط واورئ ما زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی ده سې هغه مسلمان زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو او بیا 1999 کې منظور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یي یا کوچنی یي، د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد له هغه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موږ ته بالکل سمه توګه اوسي او خلاص یې او بعد له هغه بیا ګوري. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو، په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې، ماشومان مې ول دواړه وړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلودی، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې ستامیله نیستې نه دي لیدلې. یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا اوه کلن وه، بعد هغې کابل لیدلی هم نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریال پوهنتون د دنیا په ډېرو شوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. هغه چې څه وایي اوس شرې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لېږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده، د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په چیرو 40 کلونو کې پرلپسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په چیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري؟ نو ما د دینځ کې ډاکټرانو په روزنه کې ډیره زیاته فعال برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل سې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی هم ما سره همکاري کوي. بل دا داسې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکې کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سې د اوسني ډاکټرانو سره سې زه تقریبا له 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایسې سې زه درسره حل کړم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کړم سې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سې موږ خو د دې بنرلي تخصص امتحانونه سې دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ سو. او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سره کې تاسو ته نو بیا مدین څه کې د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین څخه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي. زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولي لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکلی ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و د ایما د خطرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سوی دی لشرون امده خبر واسی تا بدلتا خپل مسلک نپر مخ بیایی پا مسلکی با پرمختک دلتا نکیه که با که یه بیتا یا با وطن تزو او یا با کم اسلامی ملک تزو اولارم کوید که التر نمخ که ما التر کار پیدا کو متخصص پا هیس بیم یا دو کال التر تیر کل زن خپل کار رازی و ما خو بیا ایما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کو، د دې لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ایما لور به ویل سي دا دوی ته نورمال ده، خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته ډاکټر محبوبه افغان و.
تم رب بمینی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بمینی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کو داست دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کو اس دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانان